روسیه سره د وی پروسی د پایل لپاره چمتووالی پایل سی. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل د روسیه پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیا د بهیر ته راګډه سي. د سولې فرمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی لخوا مطرح سوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنگ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن دوشنبه دې غونډه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته ورسیږي. د هندستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالۍ کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی وو او کوربه لوبډلې په 14 اوور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه 15 توپونو و 25 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریم او وروستۍ لوبه تر روانه چهارشنبه پورې په بنگلور کې کیږي.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درانو دوستانو سلامونه می ومنه. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لاره پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم. هدا ګرځند هوټل لخوا درته راغلاست وایم. په خیر راغله شیر زمانہ.
خیر دې نصیب شه. خیر وسه. نام خدا. څومره ښه وخت دې کړی استاده. په موټر کې ګرځند هوټل. زما خو دې دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر مې خارج کې ډیر لیدلې. دلته زمونږ او ستاسو په وطن کې دا نوی کار دی. آفرین دی وی.
سړی مشه شیر زمانہ. سترګې مو روښانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلی؟ باید مخکې دې خبر کړي وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب. زه خو څه مېلمانه یم چې هرکلی مې وکړي. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
سړی مشه شیر زمانہ په خیر راغلی.
خیر اوسې حاجي صاحب. کور مو ودان اوسا.
خدای چې په خیر سره خپل وطن ته راغلی شیر زمان خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. اوهو نام خدا د واټر پمپ وګوره. کوټه مو ورته جوړه کړې ده. وا وا بیخي دې نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بله داسې ودانۍ نه وي. ډېر ښه کار مو کړی دی. ولې ودانۍ ده والا.
راځه راځه دې یو ځل له نږدې وګوره خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب در مخکې شه. دا ځای خو دې کتلو دی والا.
ماشاءالله په دومره وخت کې څه زه نه وم. ډېر پرمختګ مو کړی دی.
سنګینه لکه چې تم بل چیرته وې.
ماسسې یو سیمینار ته لیږلی وم. دا ډېره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم. هغه د چا خبره ډک لاسونه راغلم.
آفرین سنګینه. ښه ده چې په خیر سره بېرته راغلې زویه.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خېلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی. ډېر د کار خلک یاست. خدای مو آباد اله چې د کوم کار لپاره اراده وکړي خام خاطر سره کوي.
مننه شیر زمان جانه. کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو. تاسې راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چاره وړي.
یو چا مې پیسې وي. په بدل کې مې دا لرګي تیرا وړل او سلامت ته مې ورکړ. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نخترو لرګي وکارول شي ښه به وي.
او له دې لرګیو نه خپلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ ورسره ډېره ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ. خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به ورته پیدا کړو.
رښتیا وایي؟
والا سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې؟ دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي دي. ولی تیږې دي د سنګارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي. رنګ یې هم ډېر ښکلی دی.
رښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب همت ته کور جوړوي؟
هو، پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي. همالته به پکې بېغمه اوسېږي.
د ملک اظهر خان د کور وده دا خو یې لوی کار ته ملا تړلې ده. باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب، اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ پخیر سره. هله
باور وکړئ دلته راتګ راباندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړ. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خانه، ته راځه دې خواته کېنه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو، دا زرنج دی چا دی؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې هم ډېر خوښ شو. جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې، کور ودان.
استاد فیروزه، دا خو کلی دی، څنګه د کاروبار دې پکې چلیږي که نه؟
کله کله کلي ته راځم، خو ډېر وخت په ښار کې کار کوم. هلته ښه دی، چلیږي، مشتریان لرم.
غم مه کوه، دلته به دې هم کاروبار ښه شي له خیره سره. په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. هم به په فلم کې کار راسره وکړې، هم به درنه ډوډۍ اخلم او هم به د موټر کرایه درکوم.
شیرزمانه، دا دې خیالي هم لوی سړی شو، اوس له خیره سره فلمونه جوړوي.
رښتیا؟ تو اوس په رښتیا فلمونه جوړوي؟
او نیت خو مې کړی دی. څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا، څومره ښه. حاجي صاحب، مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوس به دې خوښ شم فیروزه، داسې کانه در باندې وکم چې د ټولو خلکو د خندا شي. چې دا دوا دې په خوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دې کې واچوم. داسې چې څوک مې لا ولویني؟ نه نه، ټول د شیرزمان خوا ته راټول شوي دي. ته صبر چې د دې دیګ سر پورته کړم. ته صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا خوش. ته صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه ام دومره بس ده.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی. ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي له خیره.
کور دې لږ لږ ډک شه، په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي کړ. خیر اوسې.
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده.
والکو، ډوډۍ تیاره ده. هله نو کار مو بس کی. ښه نو شیرزمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
سمه ده.
فیروزه، نن به داسې سزا درکړم چې د ټولو په مخ کې دې شرمنده کړم. تا زما روزي کې لاغته وهله، اوس به تا ته هم خوند درکړي.
غونچا ګولا، راشه د ډوډۍ په تیارولو کې راسره مرسته وکړه.
وانتا د دې سي درغلم، غم باندې کې ګوره. دسترخوان هوار کی؟ الا شاباس. او ګونچا ګولا، زرنج ګولا، دا د وریجو خوري ها خوا ته کیده. ګوره، څوک چې ډیره ډوډۍ خوري یوازې دي کینی، څوک چې کمه خوري په خوري د دوه کسان کینی. ډوډۍ ډیره ده، چټ مه وهئ.
واده کوي زما د کمرې مخې ته مه راځه، لږ لار راکته.
یو خستاله دی ویډیو نه ډیر پتنګ څه تم مړېش مارې ظالم.
ښه ده چې د استاد فیروز هوټل شته، کنه دومره ډیرو مېلمنو ته به مو ډوډۍ له کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې.
نوش جان موشا، بسم الله کوي.
استاده، دادې نن استادی هوټل شیرینی خورو، خدای دې په کار کې برکت واچوه. ټول خواړه دې خوندور پاخه کړي دي.
د انډیوالانو هوټل د انډیوالانو لپاره دی. چې انډیوالان خوشحاله وي زه هم خوشحاله یم. وای تور تو تان لتا قربان، دارو دوا موشا. تاسو ورکه نه ده خیر
اوسه شیخ با کام نیوی چی نار گولا
نه نه اصل دیر دی ولی دسته ور خطای غنچه گولا و دی اخنه که در بانی خوالی را ماتی دی خیرت رو بایی
خیرت من را مره میوه حالی زکه خوالی شما
دیدوارو کتغونه دیر خواگه و مزدار دی هم دی استاد فیروز او هم دی چنارگل پا گوتو مبارکت شا ما تا خودی کلی دوده دیر خواند را کن پا تیرا چه ازاد فضا کی بی
چنارگل خو ما شالا تکلاش پاس دی خو استاد فیروز تای بل زو پخی
دی استاد فیروز کمال هم دی که دی چکم تکره اشپزی پیدا کرده دی هوتل خواده باید تکره اشپز پخی کی
چی دست ما در بلو ولی تروز کارو نکه
غنچا گلا دا چکم در روز ما پا دیگونو که واچه ول اغا کار نکوی بیغم آوسا
سه دسی شی دارو
ما ولی دلی غنچا گلا خه کار دیو نکه تا جگلا ما سره دا نزم ما در ملمانو سره
خوش دروغ لبانه مو آیا ما استا پا دیگونو که اسم ندیا چه ولی
تا چه ده کم طبیب ندارو اغسی اما غراته ویل او حقا در تا داشت دارو در کردی دی چه ده تاوان پزای انسان تا گتر رسوی نن خود دا کار وکه خو بیا پر جوان که داسه ونکی
نن می لخیره ده کارا والا ورز دا اوز نو لخیره سر هم ده خل زان رئیسیم او هم ده خل زان پیالا زنو لوسا تی روز و شاغا و خیالی گل او نورو نسکم یا اوی چه زانتا کاروبار جوڑه ولی شی یعنی زینشم جوڑه ولی دو رازی چه دری سلور سوا افغانه کار و کما باس می دی وایم چه پسارم باد کما باس می دی سبر چی اوار خوا کما حالای دیاتی چڑی نورونا تبرونا مور آوڑای چه تیره کم و خلکو حالای راشای
تو داره چه ده مسکل نکتا چما چه داگه سی پیادا پا دی کچو که غاگو کم
حالای تبرو نمو راوڑای چه تیره کم و خلکو حالای راشای
داتسوم را خط سپایده یا اللہ خیر که
کچه و خلکو دات پایده چاده وی دره چه ومی نخوری
اوخو دا خود دلار پمائز که راتا و داریده
کچه وایو بلانی پیده کچه حالا چه می پڑو مو خلکو کچه اللہ بکای راتا چکوالا جو مکرم آو والا پاری اللہ دا خوی دیر جو بلکرم آ اللہ مردار چیز پیا تو سبر چنا بکا خو می کوئی او دسمار چیز جب کمی و دگلتا اللہ تو ایچنا مدی و دلما مرشوم دا سمرا دارد کئی دا سپایلا کچه لیوانای و او خلکو علی چه لیوانی سپی و خوڑا
لا حولو والا چه دا چه دا گل چرت غیب شو موبایل میتز کار نکوی دا با چرت تلی بی یه چو کم تینا خبر ندی والا اسه نه چه مریض وی آمون تینا خبر نیو امیده دا چنارگل و چرت تلی بی اسه نه چه مریض شوی بی
ایس نه پایگم پلار جانا هیچ چا تایی چه ندی ویلی نا چا پا ورک شو کزه خبر وی نه پا بل چا با می پخلای کرده وی
او والا که خبر وی چه چنارگل نرازی موگ با کاریگرو تا پخلای کرده وی دا سمره بیغمه بانی آدم دای وی زه پتا ما تا بیغمه
نه نه زه ما خورتان دیخ نشو چنارگل خپل کار و مسئولیت خپی جنی هسی نه چه لکومی بیخ سره مخشه وی بی
نه نه خدای دینه که بی
چه باسکیل چرت نوی تکر کرده چندان بلدم نده
نه بابا بایسیکل سم سیز ده بی
خانو اوز دا کسی پریده او دا کاریگرو دا غرمه دا دوده غم خوره چه وگی پاتی نشی امید زویا دا سو که چه استاس فیروز تا زنگوها چه لخپل گرزان دا وطل سر دل تا راشی او دا کاریگرو تا دوده ورکی بایسی با مونگور تا ورکو حالا زنگو تا وها
سما دا پلار جانا دستی ور تا زنگو هم
هو زنگو تا وها چه زر راشی بلا چاره نلرو تاکنه غرمه دا او کاریگرم وگی دی
سما دا داد زنگ ور آغه
سما دا زویا
سلام علیکم استاد فیروزا پلار می وایی چه لگرزن دا وطل سر دی جر سلامت تراشا چه نرگل چیر تطلل ده تراشا چه دی کاریگرو تا دا غرمه دوده ورکو
سما دا داد دستی زانه رسوم اولاره که بده چنارگل پختنه مکم
زخه ده چې د ډوډۍ چاره وشوه، اوس به زه یو چکر د کاریګرو پوښتنه وکړم.
سمه ده پلار جانه، درځه مخکې شه.
درځئ، تاسو لاړ شئ، زه به مې د فلم په هکله لږ فکر وکړم. هر څوک به خپل خپل کار کوي.
بالکل سمه ده، ته دې خپل فکرونه کوه، موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال واخلو.
یا الله خیر. دا څوک دی؟ چنار ګل وروره، ته یې څه در باندې شوي؟ بیا دې ځان پسې ژوبل کړی دی.
دا پښه خو یې ډېره زخمي شوې ده.
لیوانی سپی وخوړم، الله یې غم یې وخوری چې لیوانی کېږم.
رښتیا لیوانی سپی و؟
او راډې راډې سترګې وې، له خولې زګونه را روان و.
الله، دا خو ډېر بد کار شوی دی.
هله راځه په دې تخت پریوزه، هله پلوه شي، د پنسمان وسایل تیاروه. زه به تر هغې د لیوانی سپي د واکسین مسؤول ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چنارګل ورور ته واکسین وکړي.
په سترګو دا دې زستی.
بلې ډاکټر صاحب، ته یې که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه. هغه ژرندګړی چنارګل خو پېژنې؟ وایي چې لیوانی سپي خوړلی دی. دا چې سپی به لیونی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو، خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو. مننه، موږ به درته په تمه یو. په خیر راشي.
دا څوک و چې ما هم پېژنې؟
تا به نو څوک نه پېژنې.
څه فایده، سپی خو نه پېژندم. وګوره داسې ظالم سپی و چې هېڅ راباندې رحم ونه کړ.
نه هغه خو سپی و، هغه هم لیونی، څنګه به پېژندلی وای؟
ټول شیان چمتو دي، زه به د زخم وګنډم، خو ګوره حوصله به کوي.
دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پېچکاري راته کوي.
هو پېچکاري ځکه درته کوم چې په درد پوه نه شي.
ډېر بې رحمه سپی و.
صبر وکړه، د انستیزي ستنه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي وایې که ته خپله ښه پوهېږې.
دا پېچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور به دغه لې ډک شه، دغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا. وی دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوې چنارګله.
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما بایسکل رانه هېر شوی. الله، دا مې څه بد وکړه، لکه چې بایسکل مې ورک شه. څه بلا
بایسکل در سره و؟
هغه مې د سپي له ډاره همالته پرېښوده.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
زه باید خپل بایسکل پسې لاړ شم. زر مو کار خلاص کړي چې زه مې خپل بایسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې، نو ما راوسته.
اوه، دا خو چنارګل ده.
ولکه دا څه در باندې شوي چې هر ورځ ځان زخمي کړی؟
الله، پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوانی سپي خوړلی یم.
څه لیوانی سپي؟ اله ویې تړي چې څوک ونه خوري اوس.
توبه، دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخوري، رښتیا وایم کنه، چې لیوانی سپي څوک وخوري هغه بنی ادم هم لیوانی کیږي.
نه نه، چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی، اوس به ډاکټر صاحب واکسین هم ورته وکړي.
والکه ماتا، پوری کلی کې مې رانا بایسکل پاتې ده چې څوک پټنه کې. خیر ده، واسلاته رای وړه. الله،
ما خو تاسو ته ویلي چې سړی لیونی شوی، اوس زما د ده په بایسکل څه؟ ته وایي چې بایسکل به همالته ولاړي، وخته به چا وړی لیونی نور توری که سپین.
اوهو، هغه خو چګل نه دی، لکه مرمۍ داسې را خوشې دی.
پخپله دی، خو ولې داسې ورخطا او تیز را روان دی؟
ای ته صبر چې ویډیو یې وکړم، کای زران چپه شو په ویډیو کې خو به راشي.
خیر غوړه والکه، چې چپه شي خو مړ کېږي که نه؟
یو کس خو یې لاس تړلی په زران کې کېنولی، لکه چې کوم غل مال یې نیولی دی.
وروره وروره، غل مال نه دی، چنارګل دی.
دا ته څه وایې؟ چنارګل خو خپل بایسکل بولی و.
ای قسم دی چې چنارګل دی، زه په کمره کې وینم.
دروغ مه وایا، دا نو کمره نه، بیخي مایکروسکوپ شو.
هغه دی، را نږدې شو وی ګورئ چې چنارګل دی که نه.
تاسې لږ صبر وکړئ چې را نږدې شي.
خیر و غور هاگ ده راور است.
حالا مرز دو که او خالکو چه چنار گل زخمی شویده لیوانی سپی خواله لیده
یالا خیر حالا چنار گل رخ کتا کهی
حالا بیچاره چنار گل دا خو دیر جو بل شویده
غلا شومیده دا ولی دی لاس و پخی ور تڑلی دی دا خو زخمی شویده تا خوی خلم ور تڑلی دا کنه
دو دایل پارا رانه لره که او خالکو دا فرزانه خور لکلینی که دی راوسته ویلی لیوانی سپی خواله لی
یا الله خیر اوس نو لیوانه شوی دا خو لا ډیر خطرناک خبره شو
زه به لم دې لری ویډیو وکم
نه نه ورخطا کیږی مو دومره ژر نه لیوانه کیږی غونچه ګولا فرزانی څه ویل چې واکسین ورته کړی و کنه
دنه نه نه ورغله چې نارګور نی بیرون له هما سره ولیدو او په لیدو یې ار سره نه ایردو همته ویل چې پلار در باندې چاک ولې لګی چې کیسه به دې بوره خرابه کی نو زم نیم خبر چې واکسین ورته کړی کنه
و خلکو که لیوانی سپیم خوړلی وي دومره زر نه لیوانی کیږی ولې ورخطا استی
هو رښتیا وایې باید ورسره مرسته وکړو بس همدا یو چنارګل راپاتې دی
تاسو لږه مرسته وکړئ چې له زرنجې راښکته کړو کنه
غونچه ګله د خدای لپاره لاسونه او خوله خو اخلاص که کنه
سمه ده خو زه ترې ډېر جانېږم پام سره وی خلاصه کړم نو څه وکړم دسې کړه دغه ده خلاصه مې کړه
وای وای وایم کول به لغلی ډک شه زه خو جوړ تیار یم ای غونچه ګله وایم خدای دې بېخو باسه په نېسلم
دادا دا سړی خو روغ جوړ دی هسې خوشې ګډې وړې وایي
تاسې راځئ چې زرن نه یې راښکته کړو
ما ته خو چندانې جوړ نه ښکاري نو تاسو پوهېږي او دا چنارګل
هر څه چې وي زموږ د کلي نازولی دی هله امیده زویه هله مرسته وکړه چې راښکته یې کړو زر کوه
سمه ده پلار جانه
هر څه زما په ویډیو کې راغلل دا به نو څومره ښه فلم وي چې لیونی پکې لټګۍ نه ځان روغ کوي
غونچه ګله تا خو نن په ما ښې ډېرې ملنډې ووهلې خو زه به دې چاره وکړم ته صبر چې لګې منډې خو په تا م وکم
ملک صاحب زه خو وایم له دې غولې شروع تیر شه وګوره څنګه له ځان سره غږېږي
هسې بې ځایه مه مه ډاروه ونیسه پلار جانه چې راپورته یې کړو
سمه ده ونیسه زویه
اکته
زه وایم چې شپې ته ورباندې خوندوره شورا وخورو نو روغ جوړ به شي له خیره اهله زویه دې خواته
پورته یې که پلار جانه
سمه ده اهله
شاباسه
دروند دی والا
اگر رښتیا خبره ده چې وای لیوانی درانه وي
الا غونچه ګل لاک لاک کوي نوینی سي چې و مړی کم وې خورم
الا چې درګلې ولا شي وې علي علي ولا لاک لاک کوي جوز می خوري یا الله
تیر ځل مې پلار داسې ورخطا کړی وم چې هر څه مې له یاده وتی وو دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکم
څه زما ډالۍ
هو تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیدل ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم
مننه شیرزمان کاکا
زما لایق کسان ډېر خوښېږي او کله چې با استعداد ماشومان ووینم نو ډیر پی خوشحالیږم په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لپټاپ راوړی بکس خلاص کا وی ګوره
هو ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه دې ته څه اړتیا وه کور دې ودان
دا یې حق دی کاکا جانه دوی دې وطن راتلونکي سرمایې دي
خیر یوسې خو بیا هم دومره ضروري نه وه هغه تر اوسه وړه ده په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي
ولې مې سر نه پر خلاصیږي پلاره
آفرین بې شکه چې هغه وړه ده خو عقل یې پوخ دی
پلار جانا هیڅ مې باور نه کیږي مننه کاکا جانا دا څومره ښکلی دی
ماشاءالله ته تر خپل عمره ډېره هوښیاره یې خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري
سنگین به ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي
ملالۍ نامې خدای ډېره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهور شوه نو بیا به ډیر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو، موږ هم ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانه.
صبر، دا اسناد یو ځای خوندي کړم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګېږي لکه چې اوس هم رانه خفه یې؟
نه بابا، بد به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کې چې ټولې خوارۍ به مې په اوبو لاهو کې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګېږي لکه چې ښه ډاره شوي. خیر، دا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه یې کله پرېږدم. نور زور پرې ونه رسېده، چل او دوکې خو مې چاوړي نه دي، داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې میر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. د کور جوړول هم تیر شه، ته او زیبا چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو، او فرزانان زموږ تر څنګ ده.
ښه، ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه چې وروستۍ شپه دې ده، سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې.
ښه، ښه شو چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
ښه خوندوره ښوروا درته پخوم، د تناره له ډوډۍ سره.
وایم ژوندۍ اوسې پلوشې، د تناره له ډوډۍ سره بیا دا ښوروا بېل خوند کوي. خیر یې چې پلوشې، وایم خدای دې دا اوږده مسافري زر رالنډه کړه.
انشاءالله، زما پلان داسې دی چې کله بېرته راغلم نو بیا له فرزانۍ سره کار کوم. په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده، زه یې د احسان هېڅکله نه هېروم.
هو داسې خو ده، هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانۍ سره کار کوې که بل ځای.
هو، ما له فرزانۍ سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم.
ښه، نو چې ژمنه دې کړې باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي، ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده. خدای دې آباده لري.
آمین.
ګرانو دوستانو، وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي. پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده، خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي، او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته یې د تلولو لپاره ملا تړلې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګری.
زلری شمر در خوره اولا که را نوخلی.
خو چه خبرمو شورده اومدو؟
چنارگل کاکا، تا ده ملالی تو گوره، منه را ناغستی ده نیره کهی.
ملالی ولی دل شمس نمانا خیستی ده؟
چنارگل ماما، شمس دیر مر در خوره لگده، زکه خود تل مریضوی. کلا ناولی و بس که، کلا ناولو زیونو که لوبی کهوی. اوز داده مردار مانا خوری، تا ده مانی تو گوره.
وی دا خو پر اختیا چې ډیره ناولې ده. شمسا ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
اوهو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دی واوري ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ازادي میلمه
السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ نن میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د دې چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د ازادي میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولې ژباړه مهمه ده؟
ډېر زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو، یعنې نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی، موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کو، خپل آثار تخلیق کو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې، دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېر اسانه لاره د دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي، هغه موږ په ډېر آسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغه فاصلې د طی کولو دپاره ده چې کومه چې زموږ د نړۍ ترمنځ وروسته پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي، هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دغه ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا پخپله لیکوالي ده، پخپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي، دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي، هغه مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده، هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو، هغې اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو، د هغې په هغه فورمولونو، د هغې په ژبه، په دغه باندې پوه شو، هغه کتاب را ترجمه کوو. یا همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو، نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري، حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د اری برخه د ژباړې لپاره مانا اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. زه وایم چې د ټولو نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چاته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې، ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنا دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی، یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات، هم باید په دواړو ژبو باندې پوهي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کمې ساحې کې چې دا ژباړه کوي، دا غي صحي دومره معلومات ورسره چې هدا تن په متن باندې پوه شي، هغه تر خپل لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یو مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته ووایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسی؟
دا ډېره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څنګه نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فورمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم همدغسې په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کول نه، لیکلو د زده کول نه لري وساتي، او ورته ووایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل د ژبې لیکل چې دي دا اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنی که یو انجینر هماغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه یې اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نه شو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین موږ مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل او لوست مهم وګڼو. ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینیری لولي یا مثلا طب لولي یا هره برخه بله لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهېږي، هغه به په لوستلو باندې پوهېږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهېږي، او بیا به موږ ډېر اثار ولرو. یو تاسو مخکې وویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یوه ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي. لکه تاسو څنګه وویل چې هغه وایي چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی هماغه خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه او بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه
یاد سے پدے ورستوی کی مچلور نور کتابون ہم وج بڑل چھ لدے درک ہم تاس مبارکی وایو لدے سر مد کتابون شمیر فکر کو ماتیا تو رسے دیا چلور اتیا څنګ وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډیر چنجن کار هم دی ډیر سخت.
ډیره مننه خوشاله اوسم د څلور وروستي کتابونو سره زماده ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا او ته فکر کوم چې رسیدي اوس ما د حساب ګډوډ شوی. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړې. نو زما خپله خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم، او اوس هم چې ژباړه کوم د کار په ځای ورته د یو شوق په سترګه ګورم. او شوق د پاره انسان وخت پیدا کوي، هره ورځ وخت پیدا کېږي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخې یا دوه مخې یا درې مخې یا که کله اوزګار یم پنځه مخې، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنی دوامدار کار پرې باندې کوم. او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وهر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې تاته څنګه ښکاري. ما ورته وویل ژباړه ماته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم، زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته وخت ورکوي. نو هر څوک چې هر برخې شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق دی، په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې لګرځېدو وروسته یو څه وخت دپاره ځان راحت احساسوي. خوشباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کېږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوي، خپلې ټایپوي، خپلې اصلاح کوي، خپلې چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ څه نوه مالي مرسته نه کېږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوي چې دا خپله یوه لویه مسله نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي؟
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېرو سختو ننګونو سره چې مخم یوه ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نشوه قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نشو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شیانو بالاخره ګټه څه ده. یعنی څه د کتاب ترجمه کړي بیا هغه چاپ شي بل څوک یې ځان دپاره خرڅ کړي هغه په پیسې وګټي یا ونه ګټي، خو د هغه هم دا کاروبار دی، همدې ته ناست دی. ته ولې د خپل کاروبار او د دې شیانو ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي؟ دا ما دپاره لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت داسې راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه عزت ترلاسه کړه، او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې، بیا لاړم وظیفه مې واغستله، او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې تاسې دا کار کوم وخت کې کنو، د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت کې ما داسې فکر کوو چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی، او شوق چې دی دا دغه نه وي، دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي. که نه ما مخکې هغه مثال ورکړه، زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپل ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي، هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی، او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لره بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بے د قربانی ورکول نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه ارامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ما ته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو، دا راوړو، دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي، او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ مخکې ډېر لوی قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو حد اقل دغه جذبه را سره شته دی، او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قربانۍ پاره
بله. تاسو غواړی چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوند لیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي. کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دوه ډوله کتابونه خلک ډېر لولي شي، یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه پلویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي، خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله د مکتب نه فارغ شوم، نو زه په یو داسې مې ځان احساسوم لکه په یو دشته کې چې ولاړم او هېڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېرو کلونو خواري او ډېرو کلونو تکلیفونو نه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغې لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي، په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته یې برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې، او کتاب هم ډېر لولي ځوانان، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر دغه د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بلې، یس، زه په خپله هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم. کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي، که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي د هغې ژباړې ته مټې رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم، او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي، او تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم، او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده. یعنی دا ایدیال حالت خدا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کړي، زموږ انجینیر د انجینرۍ کتاب ترجمه کړي، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کړي، دا خو ډېر ښه حالت دی. خو که بیا دغسې حالت سره موږ ډېر نشو دغه کولی، یعنی دغسې یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې حد اقل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغې برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدای شم، او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم. زما خنده چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې دا مثلا داستاني اثر شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي دارو پوهنې اپسل فلم کتابونه شو چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده پکار شي. که څوک ناول ترجمه کوي اتمن دی هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنې هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي. که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تم نه چې پکې او هغه هنر چې پکې، زما خیال دی چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله، یو ستونزه په پښتو کې دا ده چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د ارواپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ، کله ناکله ارواپوهنه ځي فلسفې ته، کله ناکله ځي تصوف ته، کله ناکله بل اړخ ته، چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې، په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو. دغسې ستونزې سره تاسو هم مخامخ کیږئ؟
ډېر زیات مخ کېږم ورسره. دغه وروستیو کې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. د مونږ یو دوه انټروورټ او اکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کې ترجمه شوي دي، د دې لپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته، په هغې ټولو کې مې وکته. خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل، هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ څه شي کارولی شو، دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره، د دې نه مخکې زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کې به بیا ورسره مخ کېږو. هغه وخت ما کوشش دا کوم چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنی د دې یو هغه مفهوم به ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغه حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوي کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې دا کلمې نوي جوړول او لغتونه جوړول دا هر شاکار نه دی، دا خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یاد ده چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زمونږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کې داسې هم راغلي دي چې ما خپل انګلیسي کلمه لیکله ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله، او نه بله کلمه په فارسي عربي ترجمه د لیکل هم صحیح نه راتلله. بیا مې انګلیسي پرېښې، یو نیم ځای کې به داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کې داسې راغلی. خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که موږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې موږ به د یو شي لپاره کلمه لرو، هغه ژباړون به ته خبر نه وي هغه به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بېخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کې.
بل یاد څه بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده و ژباړې په معدلو تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنی د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو دریم کس ته په داسې طریقه ورسو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو، یا د مثلا موږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که موږ یوه کلمه دغه دپاره لرو، د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، د استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مروجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نشته او زه یې پخپله ورته جوړوم، زه به په دغه ځای کې دغه یم، په دغه ځای کې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دی، مشران شته دی، هغوی په دې برخه کې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي د نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سخت دي، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې خپله یوازې نوې کلمه ولیکل شي، هم ذهنا ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دې په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوې نه دي، هغه به هم استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم، موافق یم. خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زموږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شي نه وژباړو، د دې سره به زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کې.
بله، یاد څه په همدغه په وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې یا د حکومت په چوکاټ کې یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کړي پالش کړي هغه نامانوس توري ایسته کړي د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دولو دپاره هم دوی په خپله کار وکړي.
ډېره زیاته مهمه ده دغه سې برخې. زه خو وایم چې د دې سې ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کمې ژباړې چې نشرې دي چې هغوی یو ځل وګوري. آئیڈیل حالت خود دغه ده چې یو ژباړې چې څوک وکړي هلته یو مرکز وي هغوی وګوري هغوی لږ تر لږه د ژبې د اړخه وګوري چې دا ژبه په کې صحیح استعمال شوې ده که نه. دغه تخصصي اړخه وخو یې پرېږده چې هغوی یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي. د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي دغه سې اداره لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي او حتی دغه سې ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا کوم ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې دپاره د دا کلمه راشي هغوی وګوري کوی چې یاره دا صحیح ده هغوی د ځان سره رجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې دپاره شول او صحیح ده همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغه سې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي. اوس هم که دغه سې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کومه سترګه ګوري زه په ډېر تاسف سره دا وایم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس شته دی چې دغه سې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب په ټولنې کې د ژباړې د دودولو دپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ یو اپلیکیشن یا یوې مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خپرې کړي؟
ډېره بخښي که دغسې یو څه رامنځته شي که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي د ځینو کلمو د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي یا هغوی بحثونه وکړي یا هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي او د دې مخکې هم هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغسې جوړ شوي دي هغوی په دې برخه کې کار کړی خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده پراخنده لوستونکي ډېر زیات نه دي او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزوری دی نو کتابونه خپله پیسې نشي پوره کولی. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه دغه وکړي دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي دا ډېر ښه حالت دی که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یوه ډله راټوله شي یا د لیکوالو یوه ډله راټوله شي او هغه ووایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو د ډېرو ژباړونکو د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
وروستۍ پوښتنه ده یاد صاحب چې تاسو خامخا یوه یا دوی اروپایي ژبه به زده کوي یا به مو زده کړي وي د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړي چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو تر منځ د یو پل حیثیت ولوبي څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي او یو کانال غوندې خلاص شي یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي دا ممکنه ده ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی خو اوس دې ته منتظر یم او ګورم چې څومره وخت کې به زه وګورم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلما پروگرام کې مو نن میر احمد یاد میلما و چې په تان د ځواني کې تراتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب مننه چې د ازادي میلما پروگرام کې را سره واست، ډیر خواندي وکړ.
ډیر زه ته مننه تاسو نو خوشاله اوسه کورو ده.
مننه، خیر اوسه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلری.